السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې ده. دغه پروګرام چې د نری رنز یا توبرکلوز په اړه پکې بحث شوی پرون درته په ژوندۍ بڼه خپور شوی دی. دوه ډاکټر صاحبان ورته رابلل شوي په زړه پورې سپارښتنې او خبرې لري. هیله ده چې بیا یې تکرار درسره واورئ خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقونو ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو له حکومت غوښتي چې د توقیف شوو او تری تم شوو کسانو کورنیو ته ځواب ورکوونکي واوسي. رینا امیری له حقیقت د خبرېدو د نړیوال ورځې په مناسبت چې پرون د مارچ په 24مه ولمانځل شوه دغه څرګندونې کړې دي. هغې که څه هم نه دي ویلي چې څه شمېر کسان په افغانستان کې د طالبانو لخوا توقیف او تری تم دي، خو زیاته کړې ده چې یو شمېر کورنۍ د خپلو غړو د تری تم کېدو او تفقیف ځایونو د موندلو هڅه کوي. د راپورونو له مخې له تېرې اکتوبر میاشتې راهیسې د افغانستان د خود جوش ښځو د غورځنګ غړي منیجه صدیقي او د تعلیم دوه فعالان احمد فهیم اعظمي او صدیق الله افغان د طالبانو د استخباراتو په تفقیف کې دي او برخلیک معلوم نه دی. د طالبانو استخبارات هم په اسانه د دوی لخوا د توقیف شوو کسانو د ځای ځایګي په اړه معلومات نه ورکوي. د حزب اسلامي مشر د مشر ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار کابل کې د خپل کور د کلابندۍ راپورونه رات کړل. یو شمېر ځایي رسنیو او خبریالانو لیکلي چې د طالبانو حکومت د دارالامان سیمه کې د ښاغلي حکمتیار کور محاصره کړی او هغه ته یې ویلي چې دا کور ګواکې په دولتي غصب شوې ځمکه کې جوړ شوی او تخلیه دې کړي. حبیب الرحمن حکمتیار بیا نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي د هستوګنې ځای نه دی محاصره شوی، کابل کې د اوسېدو ځای بدلوو. نوموړي وړاندې ویلي اوسنیو چارواکو ته د حزب اسلامي او پخواني جمهوري نظام د سولې هوکړه د منډلو نه ده او په خبره یې له هغې هوکړې یوازې همدا د اوسېدو ځای ورپاته دی. ګلبدین حکمتیار د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې له پخواني ولسمشر محمد اشرف غني سره د سولې تړون لاسلیک کړ چې له مخې یې هغه ته په دارالامان سیمه کې یو لوی کور او ځانګړي ساتونکي ورکړل شول. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي اعلان کړی چې د تیر کال په اوږدو کې 15.2 میلیارد زاړه بانک نوټونه راټول او سوځولي دي. دغه بانک پرون یکشنبه په خپل کلنی راپور کې لیکلي چې دغه زړې پیسې له مختلفو زونونو راټولې کړي او پر ځای نوي بانک نوټونه بازار ته وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې لا هم خلک د زړو بانک نوټونو د شتوالي او کارونې په اړه شکایتونه کوي. افغانستان بانک وایي سږ کال نوي بانک نوټونه چاپ کړي او ډېره برخه یې هیواد ته رسېدلې ده. د طالبانو سیمه ییز چارواکي هیله ښیي چې د کمال خان بند به سږ کال د نیمروز مرکز زرنج او ولسوالیو ته اوبه ورسوي. دغه څرګندونې د نیمروز لپاره د طالبانو والی شیخ محمد قاسم د دغه بند له لیدو وروسته نن دوشنبه په یوه خبر پاڼه کې کړي. که څه هم دا معلومات نشته چې سږ کال د بند په کاسه کې څومره اوبه زیرمه شوي، خو ویل شوي چې د بند تخنیکي ټیم زرنج ښار او ولسوالیو ته د اوبو د رسولو مهالویش جوړ کړی. کمال خان بند چې له زرنج ښار 9 کیلومتره لرې په چهاربرجک ولسوالۍ کې پروت دی، د 2.5 میلیون متر مکعب اوبو د زیرمې وړتیا لري. پخواني ولسمشر محمد اشرف غني د 2021 کال په مارچ میاشت کې دغه بند پرانیسته او هغه مهال په ګاونډي هیواد ایران غږ وکړ چې کله دې بند اوبه غواړي باید بدل کړي، افغانستان ته تیل ورکړي. او د اوکراین د پلازمینه کیف په مرکزی سیمه کې نن دوشنبه سهار د 14 غږ اوریدل شوی. فرانس پرس خبری آژانس په کیف کې د خپلو خبریالانو په حواله ویلي چې له 14 سره هممهاله د خطر زنګ وهل شوی او له خلکو غوښتل شوی چې خوندي ځایونو کې پاتې شي. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو پر خپل ټلګرام چینل د 14 پیښې تایید کړي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څانګې د چارواکو په حواله لیکلي چې په کیف کې د یو توغندي ټوټې د هستوګنې په یوه ودانۍ لګېدلې او زیانمنه کړې ده.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. نن د مارچ 24مه د توبرکلوز یا نری رنز نړیواله ورځ ده. هر کال دغه ورځ د نری رنز په تړاو د عامه پوهاوی د زیاتېدو او د دغه ناروغي د منځوړلو د هڅو په هدف په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي. ملګری ملتونه وایي تیر کال افغانستان کې د نری رنز شاوخوا 6000 مثبت پیښې ثبت شوې دي. پوښتنې دا دي چې نری رنز څه ډول ناروغي ده، ولې او څه ډول انسان په دې ناروغۍ اخته کیږي، عمده نښې نښانې څه دي، د درملنې امکانات څومره دي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا شیبه پر همدې مسلو له دو متخصصو ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د کابل طبي پوهنتون پخوانی استاد احمد الدین معارج او د مقاوم تبرکلوز د څانګې مسؤول ډاکټر هاشم خان امیرزاده. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونې ته په دغه شمیرو اړیکه ونیسئ، یا که چیرته د لګښت د اړیکې د لګښت وس نه لرئ موږ ته لاندې زنګ یا مسکال وکئ. زموږ تخنیکی همکار شفیق عیار به بیرته هڅه وکړي چې تاسو سره اړیکه ټینګه کړي. د سټوډیو د تماس شمیرې درته اعلانوم: 00 420 112 45 01. بل شمیره ده 00 420 112 45 01. دا خبرونه همدا شیبه پر رادیو سربیره د ازادۍ رادیو پر یوټیوب او فیسبوک هم په ژوندۍ بڼه کتلای شئ. ورزو بحث پیلو د کابل طبي پانتون پخوانی استاد ښاغلی احمد الدین معارج سټوډیو سره وصل شوی دی. بل میلمه مو د ټلیفون له لارې را سره دی. معارج صاحب، بحث بل تاسو نه پیل کو، توبرکلوز یا ټی بی دا څه ډول ناروغي ده او اوریدونکو ته یې څنګه ورپېژنئ؟ زه
هم په خپل وار سره تاسو ته او ټولو هیوادوالو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي ټول روغ او سلامت اوسي. توبرکلوز چې په انګلیسي کې توبرکلوز او په پښتو کې نری رنځ او په عربي کې ورته سل وایي، یوه مزمنه اما د نیکه مرغه د مخنیوي وړ ناروغي ده چې د یوې خاصې بکتریا په واسطه باندې رامنځته کیږي. دا ناروغي پخوا زمانو کې ډېره شایع ناروغي وه، خو د نیکه مرغه د درملو د پرمختیا په واسطه باندې نن ورځ دا ناروغي اوس تر کنټرول لاندې ده او کسان پیښې په هر کال کې زیات لیدل کیږي، خو بیا هم د پوره او بشپړې تداوی وړ ده.
بله، او مارش صاحب، دغه تاسو ویل چې باکتریا نه رامنځته کیږي، دغه باکتریا په محیط کې موجوده ده او کنه لګدون کې یا کوربه انسانان دي یا هم نور حیوانات؟
د باکتریا مو یاد کړل، دا یو ځانګړې خاصه باکتریا ده. البته په انګلیسي کې د دې نوم انګلیسي نوم مایکوباکتریم توبرکلوزس ده. یو خاصه باکتریا ده چې نسبت نور باکتریاونو فرق کوي. دوه درې خاص فرقونه لري. یو فرق دا ده چې دا ډېره کوچنۍ باکتریا ده، یعنی د دې کوچنیوالي د خپل دغه کوچنیوالي له سببه د زیاتې مودې لپاره په هوا کې پاتې کېدای شي، یعنی په مځکه نه کېني. که چېرته په هوا کې ګټه شي نو ډېرې مودې لپاره پاتې کېږي. او بله ځانګړتیا دا ده چې دا د یو شحمي قشر په واسطه باندې پوښل شوې ده چې زیاته مقاومه ده. په دې عادي یا روزمره او موادو باندې چې باید نور بکتریاګانې یا میکروبونه پرمړی شي، متاسفانه دا په لږ په سختۍ پرمړی کیږي. په تېرې بیا کله چې د انسان وجود ته داخله شي، د وجود شان البته کمتر تاثیر پرې کوي. د وجود هغه کیمیاوي مواد چې باید بکتریاوې له منځه یوسي یا له منځه لاړ شي، د هغو په واسطه باندې هغه متاسفانه دا نسی کولای په اسانۍ سره له منځه یوسي. البته تاسو د خپل په اړه باندې وایو چې دا معمولا د هوا له لارې نه، د ساه اخیستنې له لارې نه، له یو انسان نه بل انسان ته انتقالیږي. کله کله کېدای شي د ملوثو شیدو د څښلو یا د غوښې د خوړلو په واسطه باندې هم کله کله انتقالېدای شي، خو زیاتره معمولا د ساه اخیستنې په واسطه باندې له ناروغ شخص نه، له ناروغ انسان نه روغو انسانانو ته انتقال مومي.
بله، او مارش صاحب، یو بل پوښتنه هم تاسو نه کوم. بیا راځو په افغانستان کې وضعیت باندې له ډاکټر صاحب امیرزاده سره خبرې کوو. دغه توبرکلوز څنګه په درېمو درجو هیوادونو کې ډیر دی، په غریبو هیوادونو کې ډیر دی، او کنه ټول هیوادونه پرمختللي او د درېمو او دویمو درجو هیوادونه ورسره لاس وګړي واندي؟ بله مارش صاحب،
د دې مرض شیو په ټول نړۍ کې یو برابر ده، یعنی تقریبا یو په څلورمه د دنیا خلک په دې ناروغي باندې البته د دې میکروب سره مواجه کیږي. اما متاسفانه دا ناروغي ډیره شایع په بیرته پاتې مملکتو کې او په غریبو مملکتو کې ده. یو خبره چې باید یادونه یو کړم، هغه دا چې دې مرض ته پخوا د غریبانو مرض هم ویل کېده، د فقر مرض هم ویل کېده، او یا د خپګان مرض هم ورته ویل کېږي. ځکه دلیل دا ده چې په شیوع د مرض په ټوله دنیا کې یو برابر ده، اما په غریبو مملکتو کې زیات ناروغان پیښته کیږي چې دغه دلایل البته فرق کوي. دلایل دا دي په مختلفو مملکتو کې هغه امکانات چې اوس موجود دي، البته مادي او معنوي امکانات چې د انسانانو لپاره موجود دي، د دې سبب کیږي چې د ناروغي کنټرول ضرور سی او یا پیسہ سره زر انتقال حتی زر انتقال نسی بل انسان ته. اما په غریب مملکتو کې برتپات مملکتو کې د فقر د کورونو د ګڼګونې د انسانانو د ګڼګونې همدارنګه د غذایي موادو د کمښت او د وقایوي موادو البته یا د وقایوي تدابیرو د کموالي په نتیجه کې زیاتره په غریبو مملکتو کې لیدل کیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب محترم بیرته تاسو ته راګرځو ورځو کابل ته. د مقاوم تبرکلوز د څنګه مسول ډاکټر هاشم خان امیرزاده هم به سره ملګری شوی دی. امیرزاده صاحب ستړي مشي په کابل کې وضعیت څنګه دی؟ ښاغلی مار چې له موږ سره له لندن نه ملګری دی هغه وایي چې په پرمختللو هیوادونو کې هم دغه میکروب یا دغه باکتریا شته دی. تبرکلوز خو وایي چې دا سل یا تبرکلوز یا نری رنځ یا وخت غریبانو په ناروغي یادې دی یا د هغو هیوادونو کې ډیر و چې خلک بې وزله دي. او کله چې د بې وزله یادونه کوو متاسفانه چې افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې خلک ډیر بې وزله دي، بشري وضعیت نازک دی. په افغانستان کې وضعیت څنګه دی؟ تبرکلوز د ناروغانو شمیر معلوم دی چې تیر کال څومره کسان پې اخته شوي؟
مننه جناب لورین صاحب، تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه او خوشحالي ولرئ. د جناب ماری صاحب د خبرو په تایید سره دا په ټولو مملکو کې تر اوسه محو شوي نه دي، له اوسه هم شیو لري خو شیو د نفوسو په اساس ملک متفاوت دی. په افغانستان کې وضعیت د تبرکلوز ښه ده او تقریبا تیر کال که تاسو چې ویلې روغتیا نړیوال سازمان تقریبا 8000 کسان تخمینوي چې په دغه مرض اخته شي، خو تیر کال زموږ د نری رنځ د کنټرول ملي پروګرام په دې توانېدلی چې تقریبا د 5000 په شاوخوا واقعات د تبرکلوز یا نری رنځ تشخیص او درملنه ده معرفي کړي.
ښه، مننه کور ودان ښاغلی امیرزاده. د غشمری چې تاسو یاد کړی، بلې، او د روغتیا نړیوال سازمان له خوا نه هم وړاندې شوې دي. په افغانستان کې د تبرکلوز د ناروغانو یادونه وشوه، دغه نښې نښانې هم دا وایي اوریدونکو ته. بیا به اوریدونکو ته هم نوبت ورکول، اوریدونکو سره به دا بحث هم داسې مخ ته وړو. هم دا نښې نښانې ښاغلی امیرزاده څه دي؟ کومې نښې نښانې انسان په خپل وجود کې وګوري باید شکمن سي او وپوهېږي یا لاړ سي د معاینې لپاره چې بیا وروسته ممکن تبرکلوز وي؟
خوشحاله اوسه. معمولا د نښې نښانې د نری رنځ یا د تبرکلوز نظر د بدن د عضو په اخته کېدو سره متفاوت دي. چې کوم ناروغان د سږو په تبرکلوز اخته وي همیشه هغه مریضان بیا ټوخېږي. چې کله مریض ټوخي او خراش کې سره وینه ولري دا بیا کېدای شي په تبرکلوز اخته وي. همدغه نښې نښانې د یوې تبرکلوز یا د هغه کسان چې د سږو په تبرکلوز یا په نری رنځ اخته وي ټوخېږي، تبلری د شپې خولې کیږي او وزن کمیږي او ایشیال لاسه ورکی خوراک نشي کولای. نور که نور ځونه د بدن په جیبي اختوي همدغه عمومي نښې نښانې لکه بيشي د وزن بایلل د شپې خولې کېدل تبا کسالات دا شین لري کېدای شي بیا چوخه ونه لري. نور اندامونه که په جیبي اختوي نو د هغه اندام سره موازي ټول اراض او علائم ښیي.
ډیر مننه کور ودان ښاغلی امیرزاده. بیرته راځو تاسو ته. اوریدونکو ته نوبت ورکو، اوس اوریدونکو سټډیو سره وصل دي، وار به شو خبرې به ورسره وکړو. ستړي مشي د رادیو غږ مرود فن ټیټ کوي خبرې وکړي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري. تاسو غږ نه اورو د رادیو غږ بیرته موږ ته راځي که علیکم السلام. ستړي مشي
لودین سر ته او ستاسو میلمنو ته نیکی هیله او احترامات او سلامونه وړاندې کوم.
علیکم السلام، تاسو ته هم سلامونه او درناوی. لکم زاینه مالی کنی ولی او تاسو د تبرکلوز یا نری رنځ په اړه باندې څه پوښتنه لرئ یا نظر لرئ؟ مهرباني.
ما د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ څخه سره اړیکه نیولې.
مهرباني.
محترم ډاکټر صاحب، زه هم دا پوښتنه ده چې تبرکلوز یا نری رنځ دا د بدن پر کوم اعضاء باندې تاثیر کوي نو پر ینه وو سږی وو پر ګړو وو پر دغه باندې کی یو کې پر نورو کې او په افغانستان کې په کار کې څونه مریضان په دې مرض باندې مصاب کیږي او بل دا واکسین لري کې نه لري او ساری د کنه د ساری نو دا زما پوښتنې
ډیره مننه کور مو ودان چې د زابل شاجوی نه مو اړیکه نیولې و پوښتنې مو ولیکل شوې ډاکټر صاحبان به وروسته درته ځواب کی یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا به تخنیکی همکار اشاره کوي چې د دویم اوریدونکو اړیکه پرېښ ول تر څو چې بیرته وسلېږي ډاکټر صاحب ته به نوبات ورکو ډاکټر صاحب مارج اول به بحث تاسو سره پیل کوي بیا وروسته به غد پوښتنې ځینې اجزا راځي کو ډاکټر صاحب امیرزاده ته زابل نه چې کوم اوریدونکو اړیکه نیولې ول شاجوی نه ویل چې تبرکلوز د انسان د بدن پر کومه برخه باندې بریټ کوي او واکسین لري او کنه
البته د ورور د بوتنې په ارتباط باید ووایم چې تبرکلوز یو ساري ناروغي ده او کله چې د ارث کومه ډېر شدید ساري ناروغي ده دا به خبري ځکه چې باید موږ یو ډول متوجي سي ټکی داسې شدیدان سارینا روغی دنه یو سارینا بسری ته ډیر په سادهګی باندې انتخالیږي او په عمومي سره سره دا ناروغي دوه رقم دوه شکل لري یو دې سګو ناروغي ده یا دې سګو نارای رنځ او بل دې سګی نه د خارج او اعضا او د نورو اعضا ناروغي ده البته اتیا فیصد یا تر پنځه اتیا فیصد معمولا د سګی ناروغي رامنځته کوي خو په پنځه لسو تر شلو واقعاتو کې فیصدي واقعاتو کې نور غړي هم البته متاثر کی یا ناروغ کی په نور غړو کې معمولا په افغانستان کې څنګه زیات دلیلي دی د مغزو التهاب د سیمینجایټس ورته وي یا د مغزو د پردو التهاب ده او همدارنګه د اړوکو التهاب ده د اړوکو تبرکلوز ده چې معمولا په افغانستان کې زیات دلیل کیږي او د ما په خپل هغه کې په حوادث کې سمه زیات دلیل په افغانستان کې نو همدارنګه د رحم یعنی د میرمنو رحم ته البته کله زیاتره انتقالیږي سي په هغه کې د ماشوم د نزدګي دوه سبب کې پایلې کې همدارنګه کېدای سي د ناروغي بډو دی ونی سي او کېدای سي په بعضو واقعاتو کې البته پوستکه یا جلد هم ونی سي معمولا ترین خارجي سګي نه خارج زیاتره معمولا غودي ني سي سمون او ته زیلې وایو البته په پښتو کې دا غودي کې داسې په غړ کې یا د وجود په نور برخو کې کې داسې دا شکل پیدا سي معمولا زیاتره البته هم دغه د سګو ناروغي ده
بله مارش سپتا سمخ کې بحث ته اشاره وکړه زه غواړم چې لږ زړه دغه بحث راو شار بو تاسو ویل چې په خوا د غریب او بیوازلو کسانو په ناروغي باندې هم مشهور و دغه نړی رانس چې په پښتو کې نړی رانس بولی لاتین یا غا انګلیسی سلای تبرکلوز دا او په عربي کې ورته سل وای پښتانه هم درجه به هم کله ناکره د سل پنوم باندې پیژني سل عمل د چې ل غریب او بیوازلو کسانو سره د دغه ناروغي لاسو ګریوان توپ دی خواړه چې مناسب نه وي د انسان د وجود دغه ویروس یا د میکروب یا باکتریا په اسانه بریټ پکوي او کنه کله موهیت داسي وی چې مثلا نظافت پکې مراعات نه وي یا موهیت چټل ویل موهیت اخیستل کیږي یعنی لامل څه دی چې تر ډیره دغه ناروغي لاس او گریوان توپ یا سروکار له بیوازلو کسانو سره د نظر هغه بډای کسانو ته یا بډای ټولنه ته
ډیر ښه پښتنه ده د ته په ټول جواب ډیر پام وکي ځکه واقعا د غریبو ملکاتو کې د عواملو زیاتو سببو په استعمال لیدل کیږي یو سبب غذایی ده خوړ دی نمون په یوه کې خورځواکي زیاته ده خوړو نشټ کمبود یا نشټواله زیاته په تیرې باندې پروتین نشټواله موږ تاسو کم حیواني پروتین خور لکه غوخه هغهي شوه دي د کمی یا لوبیا نه خود دال باخلي داسې کم خوړل سي د یو سبب اندغه ده یعنی یو عامل د دې میکروب ته زمينه وسایدي اندغه د خوړو کمخته دومې د چاپريال عوامل دي په چاپريال کې د تبل نظر یا د روغتیا نظر یو سړی ته پکار دسی په کوم وږي کې هغه وسیږي باید 4 متر په 4 متر کې باید وسیږي یعنی په 4 متر 4 متر خونه کې باید یو انسان وسیږي اما په افغانستان کې زموږ په یواد کې کورونې د ګڼي دي معمولا زیات اولادونه لري کورونې زیات غړي د کورونې کې وسیږي په یو کوټه کې معمولا 15 یا شپږ کس یا اته کس کله کله وسیږي نو دا یې بل سبب ده ځکه دا ناروغي له یو انسان بل انسان ته د نږدې تماس په واسطه باندې رامنځته کیږي. دغه نږدې تماس په افغانستان کې به حد زیاته دا هم د غربت سبب نتیجه کې ده، ځکه موږ زیات
بله
بل سبب دا ده چې معمولا موږ دغه محیط چاپیریال هم سم نه ده. په چاپیریال کې موږ چاپیریال لرو کې زیاتره نورې ناروغۍ شته چې هغه ناروغۍ د انسان وجود ضعیفه کوي، مقاومت یې خطر راولي. مثلا په هیوادو کې د داسې ناروغیګانې د نورې ساري ناروغۍ لکه سرای یا نورې ناروغۍ زیاتې پېښېږي، نو دا په عموما د موږ د وجود معافیت راښکته کوي. په نتیجه کې دا د دې سبب کېږي چې زر تبرکلوز ونیسو یا نورې ناروغۍ ډېرې شایع دي لکه شکر، د شکر ناروغۍ ډېره شایع ده. یو بل سبب دا ده چې په هیوادو کې چې خلک د مخدره مواد استعمالوي په تېره بیا لکه چرس زموږ په هیواد کې زیات استعمالېږي یا د مور د وګانې زیات استعمالېږي، نو لیوه سګرېټ نه یو لیوه سګرېټ نه هغه نه چلم نه څو کسه یو ځای استفاده کوي. په دې په نتیجه کې هم دا سبب ناروغي رامنځته کېږي. دا هم د غربت په نتیجه کې پیدا کېږي، ځکه که ځوانان کار ولري د هغو ته مسؤلیت مسایع دي یا هر څوک ځان ته خپل چلم سګرېټ ولري هم په صورت کې کېدای شي د ناروغۍ هغه شویه کمه شي. نو او عوامل دي بل دلسه خدماتو طلبته سی خدماتو ته لاسرسی نسته. در کلینیکونه لري لري واکسین خلک نسی کولای واکسین وکي، غریب هوادو کې ترانسپورت کم ده، خلک انتقال نسی اولادونه نسی انتقال ولای شپخانو ته سی وته واکسین نه وکي. او بیا که واکسین هم کوي په بعضو هوادو کې موږ په هواد غریب هوادو کې برق نه سی یخچال کې غو واکسین په غلط لازم اندازه باندې وساتي، کله کله برق قطع کیږي. نو کسان دا کنټرول شاید وسی خو معمولا اکثرا د واکسین خراب شوی هغه مریضانو ته تطبیق کیږي، د دې غل نتیجه نه هم د نورغي پیدا کیدای شي.
ډیر مننه کور ودان ډاکټر صاحب مارج. ډاکټر صاحب امیرزاده اوریدونکو ته بلګ ورستنوبات ورکو، لتاسو نه دا پوښتنه ما کوله چې مارج صاحب دا بحث واضح کړي چې په غریب ټولنو کې یا په بیوزل ټولنو کې دغه ناروغي او څه زیاته ده. تاسو د تبرکلوز د مخنیوي په مرکز کې کار کوي، د مقاوم تبرکلوز په څانګه کې مسولیت لري، لناروغان سره په یو ډول سره کار دی، تر ډیره د ټولنې کوم قشر په اخته کیږي؟ آیا ویلی سو چې په ماشومانو کې هم د تبرکلوز په خښته او کنه یوازې د زیات عمر لرونکو کسان سره مخامخ کیږي؟
کور مدن نورین صاحب، تاسو له سوال نه دا څه باید ویل شي چې هیڅ څوک د تبرکلوز نه په امان کې نه پدې کیږي. خزه نارینه ماشومان ټول پخته کیږي، خو نظر پر قامو چې موږ په لاس کې لرو. او اول خدا چې دا ناروغي د یو سپایې لري یو مسلس لري چې بې سوادۍ غربت او ګن کورنۍ پدې کې پدې کسانو کې دغه سپایې د تبرکلوز عامل کېدای شي، یعنی خطر فاکتورونه دي. د ارقام په اساس چې موږ لرو تقریبا سلور فیصد زنانه هغه زنانه وو چې د باروري په عمر کې وی په تبرکلوز اخته شوې نه در په ارقام وو چې شته اوس، او سلور فیصد تقریبا نارینه پخته شوي، او اطفال هم یا ماشومان هم د تبرکلوز نه په امن کې نه دي پاتې شوي. او د ارقام په اساس تقریبا 2% از موږ ماشومان دوانانو په تبرکلوز اخته شوي دي. او معمولا یعنی لکه مارس صاحب هم ویلي چې اکثرا د څو په تبرکلوز اخته کیږي خلک، او د ارقام چې موجود شته دی دلته موږ سره تقریبا 3% ناروغان د څو په تبرکلوز اخته شوي دي.
بله، یعنی د سګو ناروغي چې ټوخی ورسره وي شدید ټوخی دا تر ټولو ډېری پیښې لري. کور ودان امیرزاده صاحب، په افغانستان کې دغه د تبرکلوز د مخنیوي مرکز هم فعال دی، فعالیتونه کوي، ویلې سي اوریدونکو ته چې په کابل سربیره په څومره شمیر ولایتونو کې ستاسو مرکز فعالیت لري، او دا سي ادعا کولای سو وایو چې د افغانستان په ټولو مرکزی ولایتونو کې ستاسو د مرکز څنګه شته، او خلک کې چیرته تبرکلوز لري حالت درملنه کیږي؟
اوردین کې تا باید وویل شي چې لکه مخکې هم موږ وضاحت ورکړی ده، د نری رنځ کنټرول ملي پروګرام د عامې روغتیا وزارت د یو د برنامو څخه یو ملي برنامه ده، او دا په ټول افغانستان کې تقریبا د 10,000 په شاوخوا کې صحیح مراکز چې شته، په دې د 800 په شاوخوا کې موږ تشخیصیه او تداوی مرکزونه لرو چې دا مې روغتیا په حمایت سره دغه خدمات هلته پر مخ وړل کیږي. او د کابل نه یعنی هیڅ یو ولایت نه دی پاتې چې هلته موږ تشخیصیه مرکز او د تداوی مرکز یا د توبرکلوز یا د نري رنګ خدمات ونه لرو. هلته ترین شوی تربیه شوی ډاکټر نرس او د لابراتوار ټکنالوژیست په مسیحي مرکز کې هم په دولتي یا اماراتي مراکزو کې هم په شخصي مراکزو کې موږ کسان در روزلی دي او د خلکو په خدمت کې بوختی لاوس.
ډیر مننه کورم ودان ډاکټر صاحبانو را سره و سې مننه چې زموږ بلنه مو منلې د تبرکلوز په اړه باندې بحث کوو. د یک شنبه په ورځ چې د مارچ 23مه یا نن ده د تبرکلوز نړیوال ورځ لمانځل کیږي. دا چې تبرکلوز یا نری رنګ ډول ناروغي ده په دې اړه بحث لرو. اوریدونکو ته نوبات ورکو. یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو نه وري.
مانن الودین سه محترم عطا سلام او د ملمنو خوشاله اوریدونکو ته سلام.
او ډیره مننه ستړي مشي همدار صاحب لغمان ماړي کني ولې تاسو د تبرکلوز پاړه باندې یا نری رنګ پاړه باندې څه نظر لري، څه معلومات لري په سیمه کې او کومه پوښتنه هم لري مشخصه مې رباني.
مانن الودین سه د خوان دغه وای ما سه د له شکه دا یو خطرناک بیماری ده او مریضی ده او د خلکو په حواله دي چې کم ده. مثال خلک په دین نه په دې کې انا خبره تبرکلوز دا به زی مطلب ډاکټر ته به مراجعه کوي. او ډاکټر هم دومره ظرفیت نه لري په دې کلو باندې کې د اساسي اسناد اخیستي هغه ما خپل که خو پون چې هغه لدی چې محترم زو در ته دا یقیني وایم هغه دې مریض غم نه کوي، هغه دې خپل دوا د خرڅېدو غم کوي او بس یو فن دوا ورته وتړي وتړي او خلکو په هواه کم ده. او بل دغه مرض سره مریض بيخي مرګ سره مخ دی. مخکې ډاکټر صاحب مېلمه مو ویلي چې دا وزن کم یو دا دردونه یې دا ټول بیان کړل. نو بیا دغه ټکله تشخیص چې دغه دبليو ایچ او لخوانه ور سره کنه په خوا خو مونږ اورېدلې وو لیدلې خو خپل په سترګو او دې مریضانو سره د څه د فزا لپاره مرسته کې دی. اوس په دغه تشخیص او ګولې ورکي او نور دا خو مریض ډیر کمزورې دي، ډیر کده سي خلک اقتصاد هم ډیر ځای پدا دغه نړیوال سازمان نه دغه صدې دومره حل ځله کوي په دې نړۍ کې دومره خلک ته دا غره سي سيحت را برخه کې کار کوي. نو دغه ته هم لږ توجه وکړي چې دغه مریضانو سره لږ کومک وکړي د فساد په څیر چې مونږ اورېدلې وو دا غا یقیني شي وسم اکثر مریضان دوا خوري خو دې سره غذا و نه کوي چې ښه خواړه و نه کوي هغه دوام د دې پورا کار نه کوي. بل هغه ډاکټرانو نه زده غوښتنه کوم چې هغه خلک خو صحیح ده او لدې چې په هوا نه لري خو تاسو ته مراجعه کوي باید لکه څنګه چې طبي مریض دې د مالاریا د مورکی وینه مې نه کوي دا که باید دې اول دې مریض تشخیص هغه کې په هغه ورکی پرچا څه کوي تشخیص د مرض وکړه یا خو به مریض نه ځوريږي مرګ سره به نورم نه مخکېږي او بل د حاضر خرچ هم دی نه کیږي.
بله همدار صاحب مشخصه پوښتنه هم لري.
پوښتنه نه لرم لیدي
صاحب. کور ودان همدار صاحب چې اړیکه مو نیولې و سلامات اوسې. کور مو ودان بل اوریدونکو هم سټوډیو سره وصل دی. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو نه اوري.
مننه خیر یاست. سلامونه نیکلې تاسو ټول اوریدونکو ته وخت دی چې روغ او جوړ بس.
و ډیر مننه کوم ځای نه دی اړی کني ولې دا او تاسو د نری رنګ تبرکلوز په اړه څه وایي او که پوښتنه هم لري مهرباني.
مننه خیر یاست. زه علاوالدین خاکسارم د یلمن ولایت نه اړی کني ولې دا پوښتنه او دغه می دا چې یلمن ولایت نه اړی کني ولې یلمن ولایت یو فراخ ولایت د افغانستان په جغرافیا کې لسم ایسای یلمن ولایت. یلمن د جن ولسوالۍ ویټی ویلری ویل کوس بارانچا د دیشو ولسوالۍ د یادوري په شمال کې مساکلا د نوزاد نه اومیشته باغران د دغه ولسوالۍ دی لیری دی. یلمن کې یو مرکز وینو هغه بسنه نه کوي نو هغه به دې بسنه نه کوي چې د ولسوالۍ خلک جمع راشي د تداوی وکیا او بل د مرکزونو درودل به چې هم فکر کوم سمبولیک به وي د خاص سمانه دی چې خلکو ته د هغه رقم خدمات وړاندې کړي چې خلک دین دی راځي و چې په دې برخه کې دا نری رنګ تر په تبرکلوز خلک تر دې د شخصي مراجع روغتونونو ته مراجعه کوي یا چې د یواد نه بهر پاکستان او دا شان نور یواد وته یله چې دوی یلمند کې ډیر پام ورته وکړي او مرکزونه ډیر کې او د سمبولیک ډول څخه عملی ډول ته واړوي.
همدومره خاکسار صاحب نور څه پوښتنه نه لرئ؟
نه بل پوښتنه لرو، نور څه وخت ولرئ. السلام علیکم.
ډیره مننه، سلامت اوسئ خاکسار صاحب. یو بل اوریدونکی هم راخلو، بیا به ورسو ډاکټر صاحبانو ته. ستړي مشئ، ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
خدا پاک دې مان قبول کړي. جناب حسین صاحب سلامونه تاسو ته، د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته. تعلیم هلمند ولایت څخه
مهرباني وکړي. اتل صاحب ستړي مشئ، تاسو هم له هلمند نه، تاسو څه وایئ د خبرونه پاړه؟
مننه، خدا پاک دې قدر وکړي. د سلام محترم یو ځانګړي سلام مننه کوم ډاکټر صاحبان ته. د دې سره مو د پوسټ د ډاکټر صاحبان سره مرهم اول پوسټ کوم دا چې مثال د خبرې تبرکلوز باندې سړی مثال د خبرې یا پنریانز اول بار اخته یې تر کوم مثال د خبرې کمی نشي. مثال د انسان په بدن کې ترګندی چې انسان پوسټ چې ماتره د تبرکلوز د نریانز ناروغي راځي. دا بل د ډاکټر صاحبان ته مثال پوسټ د لوري سم مطلب چې اوس که مثال د خبرې پاس کو یو مېرمن ماشين په ګډه ولري، مثال د خبرې 50 ولري، ماشين کچېره هغه مېرمن لودین صاحب محترم مثال د خبرې په تبرکلوز مرزي اخته یې امکان لري چې ماشين په اخته چابل کچېره مثال د خبرې خور انسان د شیدو ماشين ولري، شیدې ماشين ورکی او هغه خور په مثال د خبرې په نری راند اخته یې امکان لري چې مثال د خبرې هغه ماشين په هغه ناروغي اخته یې. نو دا غوښتل چې لودین صاحب د ډاکټر صاحبان سره
ډیره مننه کوم. ودان اوریدونکو چې اړیکه نیسي او خپل پوښتنه کوي، پوښتنه مو یاداش سوي دي. ډاکټر صاحب امیرزاده، اول تاسو د غدې دوه اوریدونکو پر پوښتنو باندې چې له هلمند نه یو اوریدونکو اړیکه نیولې و د خاکسار صاحب نوم باندې او همدار صاحب له لغمان اړیکه نیولې و، پیو ډول په هلمند کې د روغتیاي مرکزونو د کموالي پاړه ویل او د خلکو د عامه پوهاوي د کموالي پاړه، او زمين کې له لغمان یو اوریدونکو ویل چې ډاکټر صاحبان هم په ځینو سیمو کې البته ممکن استثنا وي، وایي یوازې مالی اړخ ته فکر کوي، ډېر ناروغ پسې نه ګرځي. څه وایي د دغو دوه اوریدونکو پوښتنو باندې تبصره وکړي، بیا به ډاکټر صاحب مارشته نوبت ورکړو.
کورم ودان جناب لودین صاحب، اول خو د لغمان غازنوګ ملګری ته ورشو چې دوی وایي چې خدمات په مراکزو کې یعنی ډاکټران خپل جیب ته یا پیسو ته فکر کوي او سوچ کوي. زه دا ورور ته دا وایم چې موږ ویلې چې تقریبا په افغانستان کې چې تر څلور زرو شاوخوا کې روغتیایي مراکز فعالیت لري، یعنې تر اتو سوو نه ډېرو مراکزو کې موږ د تبرکلوز د تشخیص او تداوي امکانات لرو، او هغه تشخیصي وسایل چې په امریکا او په جرمني او په روسیا او په نورو نږدې مملکو کې هم استفاده کیږي، موږ هم دا اوس په لغمان کې ملرو، په نور ولایت کې ملرو، او دوی کولای شي چې دولتي یا اماراتي روغتیایي مرکز سره د تبرکلوز د تشخیص مرکز سره ورشي، اولته تداوی ان شاء الله ژر تر ژره کیږي. بل دا چې خوراکي مواد او پرتبات ویل چې بخوا کومه کېدو رښتیا وایي چې بخوا دغه د ټي وی یا د نری رانز ناروغان سره میاشتنۍ خوراکي مواد د نړیوال خوراکي سازمان لخوا کومک کېدو، خو اوس هغه کومکونه د عادي تبرکلوز یا سسپټیبل یا حساس تبرکلوز ناروغان سره نشته. کوم ناروغان چې په مقاومت تبرکلوز اخته وي، موږ په لاسو ولایتو کې دغه خدمات لرو، دغه مزان ناروغان ته دغه کومکي غذایی مواد چې خه غذایی ارزښت لري ورته ورکول کیږي. بل دا چې د هلمند دغه ورور ته چې وایي خدمات په ولایتو کې یعنی په هلمند کې سمبولیک دي، دا غوړ ته زبا دوایمه چې همداو سمداغه اپډیټ یا 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 جدید نوې ماشين د جین ایکسپرت په نامه چې په دوا په یو ساعت کې تقریبا چې دا الټرا کارټریج اوس استفاده کیږي، نوې ماشين او نوې امکانات ملک فعلا په ګرش دیج کې روغتیایي مرکز کې ملرو او متقلا کې ملرو. د نن هلمان په دې بس روغتون کې هم دا خدمات لرو چې دلته موګه مسف یادې په پول ډاکټرونو مرکز د اداره لرو، خدمات لرو او ډیر استاندارد خدمات هلته خلکو ته وړاندې کیږي.
بله، خور ودان امیرزاده صاحب، په دې لچې دغه اوریدونکو چې له هلمند ناړي کني ولې واخ اکثر صاحب په نوم باندې اوریدونکو وو، دا په خو کنه خبر اوس خبر شې دغه د بوست روختن په ګډون په څو لسوالیو کې د تبرکلوز د تشخیص او درملنې امکانات شته. که خدای مکړه د کورنۍ کوم غړی پخته کیږي، کولای شي چې مراجعه ورته وکړي، خو یو عمده ستونزه دا ده چې په افغانستان کې خصوصا په هلمند کې سیمې پراخې دي، ولسوالۍ لري پرتې دي، او ممکن ټولو ولسوالیو ته رسیدنه مشکله وي. خدا خدای چې حداقل د مرکزونو په کچه باندې دغه اسانتیا وشته.
بابا خانی سره چې بیا مداخله وکم، وضاحت ورکم چې د هلمند په ټولو مسیحي روغتیایي مراکزو کې د تبرکلوز خدمات حتمان شته، او دغه دوه درې تقریبا درې تشخیصیه نوې تشخیصیه وسایل چې هغه د جین اکسپرت وایي، جین اکسپرت ماشین چې هغه ماشین په نړۍ کې دبلیو ایچ او معرفي کړی دی، او دغه موږ تقریبا یو سلو څلوېښت نه اضافه ماشینان لرو، درې څلور ماشینان موږ په هلمند کې لرو چې یو یې په مسافلا او بل یې په ګرش کې او بل په بوس کې. نور د مایکروسکوپي د تشخیصي خدمات په نورو ولسوالیو کې هم موږ لرو، دوی د مرکز ته مراجعه وکړي، خامخا موږ یا خراج کې همالته جای به جای د مایکروسکوپ په واسطه معاینه ورته کوو، یا دا چې سمپل انتقالوو تشخیصي مرکز ته، مریض هیڅ نه په عذابېږي، نو فقط تشخیص دی، دوی مراجعه وکړي، انشاءالله تشخیص اسانه او مفت کېږي.
کور مو ودان امیرزاده صاحب. ښاغلی مارج اتل صاحب یو بل اوریدونکی و چې له هلمند اړیکه نیولې وه، هغه یو پوښتنه وکړه، البته یو پوښتنه مخکې ځواب سوله چې نښې نښانې وي، کېدای سي بیا ورته تکرار کړو، ممکن ځینو اوریدونکو اوس راډیو نیولې وي. زمن کې دوه نورې پوښتنې هم وکړې، وایي که چیرته مور په ګېډه کې ماشوم لري او دغه مور په توبرکلوز یا نري رنځ اخته وي، هغه ماشوم څنګه وپالي، آیا هغه ته انتقالېږي که نه، او که چیرته مور د شیدو ماشوم لري، ماشوم ته تای ورکوي او دا په دې توبرکلوز اخته وي، هغه ماشوم څنګه وپالي؟ دغه پوښتنه کولای سي تاسو ځواب کړئ، مهرباني.
مننه، خوشاله سم چې بیا مو هیوادوال ډېر علاقه لري چې په دې مسایلو باندې پوه شي. د ناروغي د علامو په ارتباط باندې باید ووایم څو علامې مهمې علامې دي. اوله تبه ده، ډېر شدیده تبه نه وي خو تبه متوسطه تبه موجوده وي. دومه ډېر مهم علامه د شپې لخوا نه خولي، او درېمه علامه مهم علامه د اشتها نشتوالی او د وزن بایللي. دا د ناروغي عمده علامې دي. که چیرې سږی پې اخته وي نو بیا ټوخی بل علامه ده، چې ټوخی هم له هغه سره زمینه وي، دغه درې علامو سره. خو دغه درې علامې ډېرې مهمې دي. دا درې علامې چې ما ذکر کړل، بیا تکرارومه، د تبې موجودیت، د شپې لخوا نه خولې، داسې خولې لکه شبنم غوندې په دې وچ کلي باندې معلومېږي. که چیرته ناروغ ویده وي او بل ویښ سړی ورته وګوري، نو کتلی شي چې په دا وچ کلي باندې لکه شبنم غوندې خولې پرتې وي. دا دوه او درېمه ناروغي د وزن کمبل کموالی یا د ویښتیا له منځه تلسي، په نتیجه کې د وزن کموالی سبب کېږي. سړی ډېر ستومانه احساسوي، ناروغ ډېر ستومانه وي، ماشومان وزن نه اخلي، وزن بایلي ډېر. که چېرې بیا هم سږی اخته وي نو ټوخی ورسره زایمه وي، او که چېرته له سږي نه د باندې نور اعضا وي، د هغو اعضاو یا غړو هغه خاصې علامې موجودې وي، لکه که چېرې سر اخته وي په ناروغي یا مغزه پې اخته شوي، د سر درد، د کانګو موجودیت، د غاړې شخوالی ورسره موجودی. که چیرته اړوکې پیخته سوي، پړسوب موجودی په اړوکې، یو برخه د اړوکې دردناک وي، پړسېدلي وي، سره سوي. که چیرته پوستکی پیخته وي، نو کیدای شي د پوستکي تغییرات پکې لیدل کېږي. او که چیرته غدودونه پیخته سوي، چې موږ د وخت یادونه وکړه، نو هغه غدود پړسېدلی وي په غاړه کې او یا په نورو برخو کې، تخرګ لاندې یا په دغو لنګیو کې، دغه ساحو کې هغه پړسېدلی سوري کله کله اته اوبه ورکوي. نو دغه هغه ځانګړې علامې دي چې لیدل کېږي. یوه خبره بله یادونه وکوم، په اول کې موږ دې فرصت پیدا نه شو تاسو ته ووایم، که سم ډاکټر صاحب یادونه وکړه، امیرزاده صاحب، دا ناروغي زیاتره په کوچنیانو کې له پنځو کلو یې عمر کمی، او لو کسان نه له پنځه شپېتو یې عمر زیاتی، زیاترینه شایع د دې مرض په همدغه دوه کټګوریو کې ده، او په درېمه درجه په هغو ښځو کې چې عمر یې له پنځلسو نه تر پنځه دېرشو یا څلوېښتو پورې، یعنی هغه میندې چې ماشومان دنیا ته راوړي، هغه په مرحله کې د تولد و تناسل، او یا ماشومانو ته شیدې ورکوي، دوی چې خپله ډنګرېږي، ضعیفه کېږي، وجود یې معافیت ټیټېږي. نو درېمه کټګوري همدغه خویندې دي او میندې دي چې همدغو کې زیاتره دا ناروغي لیدل کېږي. که چیرته یو ماشوم مور فعال توبرکلوز باندې اخته وي او ماشوم ولري، ماشوم په نس کې زیږیدلی دانه وي، د دې چانس ته چې دغه ماشوم هم په ناروغي باندې اخته شي، نو پس د ولادت نه باید حتما ماشوم تداوي شي، دوا ورته شروع سی البته دا فرق کی نظر به غلامو سره یا تشخیص سره خو هغه مایندې سي ماشومان ته شودې ورکوي که چیرې دوی په فعاله ناروغۍ باندې اخته وي یعنی مرض ولري او دوا نه اخلي تداوی شروع سوي نه وي په سوي دي نو سل په سلو باندې دغه ناروغ د ماشومې ورسره ناروغي کیږي نو دواړه باید همزمانه تشخیص او تداوی د دواړو وسي خو یو خبر یادونه کوم هغه دا ده که چیرته یو مور په ناروغۍ باندې اخته سوي او دوا ورته شروع سوي دوا ورته پیل سوي البته دا مور البته امیدواره یې حامله یې نو پس له معمولا له درې هفتو نه وروسته یعنی له یوس ورځو نه وروسته په ځینو مرحلو کې البته له درېو نه تر څلورو خو له نهو ورځو نه تر درې هفتو پورې معمولا دغه ناروغي د دغه دغه میکروب له کنټرول لاندې راځي وروسته له هغه نه کیدای شي چېرته ماشوم زیږي پس له هغه نه ماشوم وزېږول سي هغه ماشوم کیدای شي چې ناروغي وانخلي ترې او که چېرته پرهم کې نو بیا یې هم چانس ته که هغه مرحله کې نو معمولا دا په دې پورې اړه لري چې کوم مرحله کې د ناروغ پیدا شوی ده البته له مور نه یا تاتک ماشوم پیدا شوی ده او په هر صورت باندې باید ماشوم هم تشخیص شي او هم تداوي شي که چېرته مور په تبرکلوز باندې اخته وي دا په دې معنا نه ده یوه خبره به هم یاد اورېږم کله کله هغه میندې چې ماشومانو ته شیدې ورکوي که چېرته دا ثابته شي چې ماشوم یې ناروغي نه لري یا یې ماشوم ته دوا پیل شوې وي او مور ته هم دوا پیل شوې وي دا مور کولی شي خپل ماشوم ته شیدې ورکړي په دې دلیل باندې په یو هغه باندې په یو شرط باندې دا شیدې ورکوي چې خپل مور ښه پروټین وخوري پروټین داتې زنه وایم چې دا باید غوښې وخوري هګۍ وخوري شیدې وخوري کېدای شي نباتي پروټین وخوري زه ټولو ناروغانو ته میند او ته چې تبرکلوز باندې اخته وي د درې ګلاسه البته لوبیا نخود دال باقلي سیار شي په ورځ کې درې ګلاسه دوه وخت دوه خوړل اتمی دی ورته اتمی نه سیاګي یو خري کاګي یو غوښه ورته پیدا کی دی ورته پیدا کی خو ډېر ښه غوښه کنه پیدا کی دا اغم صحیح دی نخود دال باقلي خو په دې شرط چې ګاډي سو د نه سره یو ځای او د خپل لا صحیح دی ورځي که چیرته تاګه اندازه مندي باندې پروتین ورته په ورځ کې ورسیږي کولای شي ماشوم ته شیدې ورکړي خطرناک
نه بله کور ودان ډیر مننه مارج صاحب اوریدونکو ته بیا هم نوبات ورکو د اوریدونکو خپل خبرونه ده یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
السلام علیکم لودین صاحب ته او شفیق یار صاحب او میلمنو صاحبان ته سلامونه وایم
علیکم السلام تاسو ته هم سلامونه ورور کوم زاین دی اړیکنی ولې دا تاسو د نری ران زیاتو برکلوس پاره څوای
نن مې اوسامه ده د هلمند باندې کجکی ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده بلې و دا پوښتنې را سره دي یو خو دا چې د تبرکلوز دا واکسین لري که نه لري بل دا چې دا څومره وخت لري یعنی داسې مشخص میاشت دوی دونې وخت لري که نه لري او بل دا د زکام سره هم تفاوت لري که دا زکام یو رقم دی دلته په سارا کې دا زکام سره یو رقم دی چې دا تفاوت سره لري که نه لري
خا مننه ډیر کور مودان ابل اوریدونکو هم راخلو پختنه به وارو بیا به ورسره ډاکټر سیبان تستری مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
ما سلامونه او نیکلی او منه هلرم چې جوړ راغ واس مزومیا ر کندهار در سره وسلم
مهرباني وکي مزومیا ر سره
مننه کومه د دغه کمنه جوړ چې د وخت د په کندهار کې زیاته ده مونږ په لرونه باید چې دغه ناروغي ته خپل کوم اولادونه چې پږي ناروغي اخته یې باید چې د ډاکټر سره نږدې معلومات شریک او د ډاکټر په مطابق باندې هغه درمل ورکول شي که بعضې داسې دي په خپل سر باندې د درمل ورکول کېږي هغه بیا نورې ناروغۍ د ماشومانو ته پیدا کېږي ما داسې لیدلی دي په خپل شخصي روغتونونو کې وایي مثلا ما بچۍ دغه رقم دی دغسې ټوغه کېږي هغه په اصل کې په ډاکټر صاحب په مریضي نه خبر هغه درمل ورکړي هغه نور ناجوړیان ورته پیدا شي باید چې دې په ډاکټر سره مشوره وکړي او د تبرکلوز کومه ناروغي یا کوم نشانې چې په ماشوم کې باید چې هغه ناروغي د ډاکټر په مشوره سره هغه درمل ورکول سي نو انشاءالله ښه به سي او دلته د ډاکټرانو سم هم له دا او د روغتیا وزارت څخه چې د خلکو عامه پوهاوی په دې برخه کې زیات کړي نو انشاءالله خلک به په دې برخه کې پوه سي او کوم ستونزې او مشکلات چې دي هغه به حل سي او دغه تر څنګ باید چې حکومت په دې کې حلې ځلې وکړي او درمل خلکو ته توضیح کړي او دغه تر څنګ ډاکټران په دې حق له خلکو ته معلومات ورکړي، نو ان شاء الله دا مرزي به مرګ یو واسه خبره کوي.
ډېر ډېر مننه مظلوم یار صاحب، سلامات او سی وو. اما په هوای مهم دی، په همدې هدف موږ هم هر یک شنبه یو سات پښتو یو سات دری خبرونه لرو. بیا غا د شپې له خوا او سبا د ورځې تکراریږي. هم چې مجموع کې پونه کې شپږ ساعته یوازې ازادي رادیو په بیلابیل عامو ناروغیو باندې خبرې کوي، او ستاسو په ټکو او ټینګار عامه په هوای مهم دی. کور مو ودان. ډیره مننه ډاکټر صاحب امیرزاده. مخکې له چینو اوریدونکو ته نوبات ورکو، تاسو د دغه دوه اوریدونکو پر پښتنو باندې تبصره وکړئ، بیا به مخته ځو. اوسامه هم له هلمند نه اړیکه نیولې وه، او مظلوم یار صاحب له کندهار. تاسو اتمن پښتنې اوریدلې، مهرباني.
کور مدان اسامه صاحب د کجکی نه پښتنه درلوده چې دا ناروغي واکسین لري که نه لري. واکسین لري خو هغه ماشومانو ته چې د مور نه زیږیږي یا پیدا کیږي په دې اواله هفته کې باید واکسین په روغتیایي مرکز کې ورته ولګول شي، او دا وخت لري. ولی تر 15 کالو پورې ماشوم ته معافیت ورکوي، یعنی په هغه پرمختللی یا شدیده ناروغي لکه مینوجایتس یا یا د دماغ په ټی بی او د وجود په ټی بی نه اخته کیږي، په هغه شدیده توبرکلوز نه اخته کیږي. بل دا چې زکام سره تفاوت لري که نه لري، بلې هو، زکام یو موسمي مرض دی چې مریض ورسره پرنجیږي او پوزې بهیږي، نو په دې توبرکلوز کې داسې نه ده. بل دا چې مسلمیار صاحب یو مظلومیات د کندهار څخه پوښتنه درلودی چې وایي خلک خپل سار یا ډاکټر په خپل سار درمل شروع کوي. په کندهار کې هم موږ یو ښه منظم سیستم د عامې روغتیا په حمایت سره لرو چې هلته ټولو روغتیایي مراکزو کې د تشخیصیه او تداوي مراکز هلته موږ لرو، او کوم کسان چې د ناروغۍ نښې نښانې په ځان کې وویني یا چې فکر هم نه کوي چې په تبرکلوز اخته وي، چې کله مرکز د روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي ډاکټر خامخا پوښتنه ترې کوي که چیرې مریض وټوخېږي، خامخا دا پوښتنه ترې کوي چې څو موده کېږي چې ټوخېږي او خراش کې لري که نه لري، که ولري بیا د تبرکلوز څانګې ته یا مربوطه کوټې ته یې معرفي کوي، او دوا انشاءالله تشخیص او تداوي ورته کېږي.
کور مو ودان ډاکټر صاحب میرزاده، سلامات او سیدیر منن. راځي چې ورو بحث سره راټول کو. ډاکټر صاحب مارج، تاسو ته به بیرته راسو. مخکې تاسو اشاره ورته وکړه او ډاکټر صاحب میرزاده هم چې توبرکلوز یا نری رنز لجدي ساري ناروغیو څخه دی، نو دا بس هم ډیر مهم دی چې له اخته ناروغ سره څه ډول چلند وکړو. د افغانستان د کورنیو ستونزو ته مخکې اشاره وشوه چې غریبي د بېوزلي د په یوه کوټه کې د شپې لخوا خصوصا په ژمي کې مثلا داس 12 کسان سره راټولیږي ویده کیږي، او د دې واس هم نوی چې خلک دوه درې کوټې سره ګرمي کې، هغه یوه کوټه هم ډیره په سختۍ سره ګرموي، برق او ګاز او دغه نور سهولتونه هم نشته. څنګه د یو مریض پالنه وشي کله چې تشخیصیږي چې یو کس نری رانز یا توبرکلوز نیولی دی، یا نارینه یا میرمنه؟ د کورنۍ غړو ته څه کول پکار دي؟ تر څومره وخته پورې هغه ځان ته یا ګوښې ته وساتي، یا بیا له څه مودې وروسته بیا کولی شي چې هغه سره ګډ ژوند وکړي، مثلا په یوه کوټه کې ورسره کښته پورته شي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. البته که چیرې یو ناروغ په کورنۍ کې په نری رنځ اخته شوی، نو د ګوښه کېدو موده یې معمولا له نهو ورځو نه تر درې هفتو پورې ده. یعنې له دې په دې شرط باندې چې دوا ورته یعنې درمل ورته پیل شوي، له هغې ورځې درمل پیل کېږي تر نهمې ورځې پورې یا تر درې هفتو پورې کېدای شي ناروغ ګوښه وساتل شي. که چېرته ناروغ په دغه مرحله کې دغه ورځو کې نورو غړو سره د کور تماس راځي، نو بهتره دا ده چې پزه په البته مخ په یو ماسک باندې وتړي تر څو چې د مرض نورو ته انتقال نه شي. دا یې شرط ده. او که پس د درې میاشتې نه نو بیا کېدای شي نورو د کورنۍ نورو غړو سره یو ځای ژوند وکړي، په دغه مرحله کې ساریتوب له منځه ځي. بله خبر دا ده که چیرې یو ناروغ په کورنۍ کې په ناروغي باندې اخته شي، د کورنۍ ټول غړي باید تشخیص او تداوي مرکز ته مراجعه وکړي. لکه امیرزاده صاحب سی ویلي، په دې خبره ډېر ټینګار کوم د هېوادوالو ته که څوک د ما خبرې اوري دغه راسه کې چې واقعا د نری رنځ د تشخیص او تداوي سیستم په افغانستان کې بهترین سیستم ده. هغه سیستم چې زه دا اوس په لندن کې د ناروغانو سره کله کله تماس لرو، ورسره راځي زموږ ماشومان کله ډېرې پیښې لیدل کېږي، په هفته کې یو دوه پیښې زه ګورم. نو دغه سیستم زموږ یو وړکی فرق لري، هغه دا ده چې موږ دلته پی سي آر معاینه ورته وایي، یا موږ د دې میکروب ډي این اې معاینه ته پتن معلوموو، په څو ساعتو کې خدا په افغانستان کې نکېږي اما په افغانستان کې پرته نه دینه نور هیڅ تفاوت د تشخیص او تدایی نشته په مغه ستاندارد باندې چې لندن کې کېږي د افغانستان په اړه ولسوالۍ کې هم کېږي د ډېر خوشبختي او خوشحالۍ زیاده نو که چېرته د کورنۍ نور غړي اضافتاً باید حتماً باید مراجعه وکړي تشخیصیه او تداوی مرکز ته د توبرکلوز مراجعه وکړي تر څو دوی تشخیص دوی کې هم ناروغي موجود نه وي ځکه حتمي او ضروري ده چې که چېرته یو ماشوم وړکی له 15 کلو کمي او په تماس کې وي نو حتماً باید هغو ته دوا پیل سي یا زړو کسانو ته یا کسان چې په شکر باندې اخته دي کورنۍ غړي یا کسان چې حامله یې حمل ولري په کورنۍ کې یا هغوی سې په مخدره مواد باندې اخته یي داسې دوی باید حتماً مراجعه وکړي بله دا چې ناروغ ته باید زیات دوه خم زیاده ونه وکړه پروټین باید ورته پیل سي خوړو کې باید لږ اندازه تغییر داسې نسبت د کورنۍ نه نورو غړو نه د غو خوړو باید وکړي البته لږ پروټین ورته زیات سي دال نخود لوبیا هغه ارزانترین نشه سي یا شی سي مهمه نه ده خو په دې شرط چې پلي به وي دا باید ورته پیل سي هغه ناروغ ته په زیات اندازه باندې باید ورکړل سي تر دغه شپږو میاشتو یو کال پورې تر څو چې دغه ناروغ ته دوي کېږي
او ډاکټر صاحب مارج یو بل باس هم ډیر مهم دی البته په هرو دواګانو کې دغه ټینګار کیږي خصوصا د توبرکلوز په برخه کې داسې ویل کیږي چې دغه کومې ګولې چې تجویز کیږي یا کومه دوا چې تجویز کیږي د ډاکټر صاحبانو لخوا نه په هغه کې باید وایي قضایی رانسی که چیرته قضایی راځي حتی ځینې وخت ویل کیږي چې باید هغه دوا یا هغه دوز د دوا له سره پیل شي دا څومره مهمه ده چې دغه دوا په دوامدار توګه او د ډاکټر صاحب له نسخې سره سم هغه دوزونو یا وختونو ته په کتو سم استفاده شي او رښتیا هم قضایی داسې زیان اړوي چې ممکن له سره هغه تداوی پیل شي
ډېر ښه پوښتنه ده پوځای یادونه ده واقعا هر ناروغ باید خپل دوا په منظمه توګه واخلي حتی په غربي مملکتو کې لکه زه چې بوسیږم په لندن کې دلته موږ ډاکټر ورته وایي یعنی مستقیم ډایرکټ ابزرویشن ټریټمنټ ورته وایي یعنی مستقیما هغه ناروغ موږ په ټلیفون کې یو اپس لرو هلته ورسره تماس کې ورسره وزمره سره کله هغه دوا اخلي موږ ته لیکي چې موږ یا موږ ګورو چې هغه ناروغ دوا اخیستې ده نو په افغانستان کې هم یو اندازه په ښارونو کې دا سیستم موجود و نو دا ډېره اساسي او مهمه خبره ده چې ناروغ باید خپل دوا منظمه واخلي په دوه دلیلو باندې یو دلیل دا ده چې دغه ناروغي کې داسې مقاومت پیدا کړي دغه دوا په مقابل کې یعنی مقاوم تبرکلوز پیدا شي مقاوم تبرکلوز ډېر خطرناک ده سل په سل د مرګ سبب کیږي او بل خبره دا ده چې دغه بهتره تکرارېږي او دا د جامعې کې د ناروغي د سرایت سبب کیږي په افغانستان کې باید زه یادونه وکړم چې د کشمیر سیمه سره موجود دي په کال کې البته کشمیر د دقیقې نه دي یعنی شاید له دې زیات وي خو د 10000 کسان تر 15000 کسانه پدې مړکیږي متاسفانه نو دا او اکثره خزي دي چې مړکیږي هغه خزي دي چې حمل لري یا ماشوم تشدي ورکی او یا ماشومان دي نو بدبختانه دي لپاره دغه دي لپاره چې نور انسانان ته موږ ضرر ورنه رسو به تر دا چې خپل دوا باید په منظم شکل باندې وخت سي
بله ډاکټر صاحب دغه ګوښیتو په بحث کې یو موضوع یادوم او به چې اساس خبره می قطع کړي آیا اړینه ده چې د ناروغ کاسا او پیاله او هغه نور لوخي چې استفاده کیده هم سره بالکل کنه هغه پروانه کې ځکه تاسو ویل چې د تنفس لارې استفاده کیږي دغه د ګوخېتو پر مهال چې تاسو له نه ورځونه فکر کوم تر دریو نه یو پوري موده و بلله په دغه وخت کې څومره اړینه ده چې د ناروغ هغه لوخي چې استفاده کوي د خوړو او څښاک لپاره هغه سره بالکل بهتره ده
چې بیل سره او پریمینځل سی په صابون باندې زه دا غلطه یم غواړم مې تاسو د فرصت نه استفاده وکړم د بدري خبرې نورې ملکمه به تر نه ځینځه کاسته په نه په دغدري وختو کې بیل سی او د خپل پریول سی پریمینځي او پس یې نه سی پریول لې بیا مرته کې خو سی دا ډیره مې خبره ده د دې تبرکلوز هغه سببي عامل د مار په مقابل کې هیڅ مقاومت نه لري یو ور خوشبختي د موږ د مملکت د سیمه مملکت المر لري کدا د مملکت غریب وای او دا پر اروپا کې وای نو زم په اطمینان سره درته وایم چې په هر دو انسانانو کې بیا په تور کلوز نه مړ کېده یاخت کېده ذکر تصویر ډیر ده البته خوشبختانه مر ډیر ده نو که چې د دکو در د دوه مصر مواجه سي مرته کې ګل سي میکرو مړ کېږي لوخی باید صابون پریمیدل سی کالی باید صابون پریمیدل سی او اوار سی مرته د کورنۍ د نورو غړو کالی هم باید اوار سی مرته باید واچول سی بل مر باندې باید وچکل سی او په هفته کې یو ری حتی اقل باید یا کیدې شي دغه درې هفتو کې دوه ځلې دا د کور کالی ټول د ګلمو کالی نو په شمول باندې سترنجي په شمول باندې دا ټول مرته دیونیم ساعت لپاره یو نیم ساعت کفایت کوي دیونیم سات لپاره مرته واچول سی د میکروبونه لمنځه ځي کی براله ولغنه کړکی کانی باید خلاص کړی کول سی د دو ساتو لپاره باید کړکی خلاص کړی کول سی د کدو کړکی ولې دو طرفه کړکی ولري خطر ښه کني هغه یو طرفه کړکی او دروازه باید خلاص کړی کول سی د هغه وزیدا بیان د دو ساتو لپاره هر ورځ باید دا کار وکړی سی نو په دغه ترتیب باندې میکروب کنټرولیدای سی ورسره نو معمولا میکروب د تنفس لارې نه انتقالېږي ما په پایل کې ویل چې دا میکروب ډېر وړه فایده دغه وړې توپ په نتیجه کې د ډېرې مودې لپاره د څو ساعتونو نیولې تر څلورو میاشتو پورې دا په یو کوټه کې پات کېدای سي که چېرې دا کوټه نمناک وي هوا یې تخلیه نه سي پات کېدای سي نو دا زر د یو سړي نه بل سړي ته انتقالېدای سي په کسانو ساتو اوسېږي سره نو بهتر دا چې دغه تدابیر ورته اضافه ونیول سي د صابون استعمال د لاسونو مینځل دا ډېره مهمه ده او د کالیو مینځل د صابون په واسطه په کورنۍ کې څوک تبرکلوز اخته وي مهمه ده اما که چېرته بیا پسله درې هفتو نه وي بیا تفاوت نه کوي فرق نه دي کېدای شي ټول شیان سره شریک کړی سي حتی خوب او آرام کېدای شي سره شریک وي کوم هغه نه لري خطر نه لري اما په درې هفتو کې باید تدابیر ورته نیول سي
کور ودان وارث صاحب ډېره مننه سلامت اوسئ ډاکټر صاحب امیرزاده دغه درملنه باندې به لږ درته هم شو د ناروغ په پالنه باندې ډاکټر صاحب مارج رڼا واچوله درملنه څومره وخت نیسی د توبرکلوز او آیا لازم ده چې دغه درملنه په روغتون کې وي او کنه په کور کې دننه هم دغه درملنه امکان لري موده یې مشخصه کوي چې لدرې یونه یونه تر څومره وخت پورې لازم ده د توبرکلوز درملنه ده
مارس ته باید واضح حکم چې د افغانستان صحیح سیستم کې هم دا اوس موږ پی سی آر نور چې هم ډی ان ا لکه ما چې جین ایکسپرت وویلې دا په افغانستان کې اوس تقریبا یو سل څلوېښت نه اضافه موږ ماشینه لرو په ټول افغانستان کې یو دا بل دا چې د تداوي د درملو په ارتباط مهدو وایي چې د روغتیایي سازمان د توجیه په اساس او زموږ د عامې روغتیا وزارت او د نړۍ د کنټرول ملي پروګرام دغه راهنمودونو په اساس د ساده یا حساس توبرکلوز ته چې په ټول افغانستان کې مریضان په توبرکلوز اخته کېږي تشخیص کېږي شپږ میاشتې دپاره تداوي ورکول کېږي شپږ میاشتې دپاره تداوي ورکول کېږي او هر دوه میاشتې پاس ته یعنی اول دوه میاشتې یو ډول دوا خوري چې څلور دواګانې په یو رقم ګولېګري نه په وزن ورکول کېږي او دوه میاشتې پاس ته بیا د ناروغ که چېرې په سږو په توبرکلوز اخته وي هغه بیا ځي خراش کې معایناتو ته معاینات ته په کتو بیا هغه معاینات ورته کېږي که چېرې مریض منفي شوی یا خراش کې د فعال توبرکلوز نه په غیر فعال په منفعل شکل بدل شوی وي یعنی مریض منفي شوی نور ساری بیا نه وي او تداوي بیا بدلېږي بیا دوه رقمه ګولۍ چې په یو رقم تابلیت کې جای پر شوی ده هغه هم د مریض د بدن وزن په اساس مریضانو ته ورکول کېږي او شپږ میاشتې دپاره تداوي کېږي خو هغه ناروغان چې د هډوکو او د مینینجایتس په توبرکلوز اخته وي د دماغ په توبرکلوز اخته وي دو ته تقریبا یو کال لپاره تداوي ورکول کېږي د مقام توبرکلوز بیا بېل حساب د هغې تداوي اوس اوسنۍ تداوي شپږ میاشتې هم ورکول کېږي تر نهو میاشتو پورې او پخوانۍ تقریبا تر شل میاشتې پورې موږ مقاوم توبرکلوز تداوي کول
کور مو ودان ډاکټر صاحبانو دا چې د بحث وخت نور اجازه نه راکوي چې مختلار سونو بحث پای ته رسو کور ودان یو ځل بیا لخپلو میلمنو د کابل طبي پانتون له پخواني استاد احمد الدین مارج صاحب نه او د مقاوم توبرکلوز د څانګې له مسول ډاکټر هاشم خان امیرزاده صاحب څخه ډیره ډیره مننه اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله دا بحث همدلته پای ته رسو
ژوند که روغی که درد لری تیریگی خو متل دی وای روغ سټه نیمه پچای ده
خپل ماشومانو ته دا پولیو زد واکسین چاڅکی ورکړی او روغ سټی یقیني کړی